ستړي مسي وایس اف امریکا چې وده یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته شرغلاست وایو. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه یو زه کلثوم کاکړ
او زه ارباب محمود.
د جمعې ورځ د کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت ماخستن 10 بجې سوي دي، افغانستان کې 9 نیمې، او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوي ده. خبرونه کې را سره ملګري اوسېږي. د خبرونو تفصيلات او تفصيلي راپورونه درته وړاندې کوو. پاول دنن روزي ست ټکي
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د ملک دننه هیڅ صوبایي کرکه نشته. تیر ورځ د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي کچري مرکزی حکومت په کراچۍ کې لاسوهنه کوي نو سندو دیش او پښتونستان به جوړ شي.
پرون د هندوستان د فوج د مشر جنرال رواد د وینا وروسته نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر مرکزی شهر مظفر آباد ته ورغلی او د وینا په مهال ویلي چې ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې به د کشمیر په اړه خبرې کوي.
او د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو په پولیس بدل کړل شوي. شو زرګونو خاصدارو د زیارت په ورځ د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی خاصدار اکټ رد کړی دی. خاصدار ځواکونه وایي دا به په پېښور های کورټ کې چیلنج کوي او د دې په ضد به په ټولو قبایلي ضلعو کې احتجاج شروع کوي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو را سره مل اوسېږي. خبرونه کې ستاسو لپاره د دې تر څنګ یو شمېر نور موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی او ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې تاسو کولی شئ دغه د خبرونه نیخ پنیغه په فیسبوک باندې ووره او وه ام ګوره. دغه سی تاسو په ډیوه وی او ای ډیوه نیوز ویب سټ تلاټ شئ نو ال دغه هم تاسو نیخ پنیغه د خبرونه اوریدل شئ. پر ریډیو باندې خو تاسو پر ریډیو اوریدل شئ. ریډیو باندې تاسو کولی شئ په فیسبوک باندې خپل رائے هم موږ سره شریک کړئ په مختلف روبوټونو په اړه. ډومبه چنن د خبری خبرونو سرټکو کې تاسو اوریدل چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د ملک دننه هیڅ صوبایي کرکه نشته او په پاکستان کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ورځ په حیدرآباد کې ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې لاسوهنه بند نه کړې شوه نو دې سره به سندو دیش او پښتونستان جوړ شي یا دغه قسمه تحریکونه به شروع شي. د مرکزی حکومت لخوا څه ګام پورته شوی وو چې د هغې نه پس بلاول بټو بیان راغلو او بیا د پاکستان خارجه وزیر او نورو سیاسي غړو په قومي اسمبلی کې تود بحث کړی دی. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکړي.
د پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې مشر خورشید شاه ویلي چې په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي او بهرني ستونزو مخ دی د آرټیکل 149 او د کراچي واک تر لاسه کولو خبرې نور هم زیانمنې کېدای شي. د پاکستان د قانون وزیر فاروق نسیم له اړخه هغه بیان وروسته چې وفاقي حکومت د کراچي انتظامی معاملې ښه کولو دپاره د آئنده شک 149 په نافذ کولو غور روان کړی دی. د سیاسي حلقو نه و په قومي اسمبلی کې هم پر دې بحث روان دي او دا د وفاقي حکومت لاړخه په سند کې مداخلت ګرځول کیږي. قومي اسمبلی د غونډې په محل د پیپلز ګوند غړي خورشید شاه ویل
149 تردید به اوري یہ فیڈریشن کے حق میں بات نہیں ہے. اگر آپ کے نیت میں کوئی حکومت کی نیت میں کوئی اور بات ہے یہ کچرے کا بہانہ 149 کا بہانہ بنانا ہے تو
پرشک یوسل نه څلوېشت بحث د وفا کې په حق کې نه دی. کچري د حکومت نیت نور څه نوي نو د آرټیکل یوسل نه څلوېشت پلمه یا د کچري پلمه نه ده. کچري پارلیمان چلول وي نو ټولو صوبو ته به یو شان حقونه ورکول وي. د دوی د خبرې په جواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل
انشاءاللہ آئین کا احترام تھا ہے رہے گا ہم صوبائی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔
سندھ احوات یو اہم اکائی دا زنندہ خبرہ باوری قوم چھ آئند راناوئی بکوی او صوبائی خپلواکی تب زیان رسول کیجی وفاق دا سندھ حکومت دا خراب ولو چا ارادہ نہ لری دوی زیا تکڑا چھ بلاول بٹولا اڑاخا سندیش او پشتونستان خبرے کول مناسب ندی۔ دا پیپلز گوند چیئرمین بلاول بٹو زرداری تیر ورځ حیدرآباد کی خبری غونډې سره وینا کی ویلی وو چې په تیرو وختونو کې د وفاقي واک ترلاسه کولو د هڅو په نتیجه کې بنگلاديش جدا سوم او کچری وفاقي حکومت اوسنی تګلار هم صدا سیوی نو د دې له سبب پښتونستان سره کې ریاست او سندیش جوړې دی سیم۔ سینیټر رضا ربانی هم ویلی چې د وفاقي حکومت لاړه د کراچی انتظام ترلاسه کولو خبری غیر آئینی او غیر قانوني دي او دا مسله یوازې د کچری نه ده۔ د پاکستان د آئین پنځمه برخه د وفاق او صوبو ترمنځ د اړیکو پاړه ثوابت شایم او د آئین شک یو سل نه څلوېشت لاندې وفاقي حکومت پر څه معاملو صوبایي حکومت ته صحیح هدایت کولی سي چې په کې کامی یا فوجي اهمیت وړ خبرې د امنیت اقتصادي ژوند ته وړاندې خطرې د مخنیوي دپاره کچري څه ګامونه پورته کول وي۔ خو په اوسني حال کې داسې تاثر منځته راغلی دی چې وفاقي حکومت له اړخه د کراچي انتظامي واک ترلاسه کولو دپاره د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم له اړخه دغه بیان ورکړی سوی دی۔ دا وخت په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او په بلوچستان کې هم تحریک انصاف حکومت یو اتحادی دی۔ یوازې سندھ داسې صوبه ده چې د دوی حکومت پکې نسته او په داسې حال کې پیپلز ګوند اتلسم آئین وروسته دا د وفاق له اړخه د صوبې په معاملو کې مداخلت ګرځوي۔ بل اړخ ته د څېړونکو هم وینا ده چې د آئین د آرټیکل یو سل نه څلوېښت لاندې وفاقي حکومت ته محدود اختیارات ترلاسه دي او کچری وفاقي حکومت کراچی کې څه انتظامی ستونزې هوارولو کې سنجیده دي نو د سیاسي خبرو پر ځای پکار دی صوبایي حکومت سره په ګډه دغه ستونزې هوارې کړي سي۔ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
وایس آف امریکا دی وده تاسو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری د ویناو پاړه هم دا تفصیلی راپور باندې هم په دې اړه باندې د بشری حقوقو فعال او وتلې سیاستدان افراسیاب خټک او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ صاحب د ډیوا سره په دې موضوع باندې خپل خبرګون شریک کړي۔
حقیقت دا دی چې خپل د دې حکومت چې کوم قانون وزیر دی هغه چې کراچۍ باره کې کومه خبره کړې ده هغه د پاکستان د آئین خلاف ده۔ پاکستان آئین چې دا وفاقي جمهوری نظام آئین دی او تل سب تر بیم نه پس صوبو سره ډېر اختیارات ورغلي دي آئین له مخې۔ نو کله چې وزیر قانون داسې خبره کوي چې مرکزي حکومت د سند تر ټولو لوی کار باندې قبضه کول غواړي او هغه د سند بیلول غواړي په خپل اختیار کې اخیستل غواړي دا د آئین د خپلو لاندې کولو خبره ده۔ او بلاول بوټو دا خبره بیخی سم وکړه چې دی حاکمانو د پاکستان تاریخ نه سبق نه دی زده کړی۔ نولس سوه یو اویا کې په دغې مسله باندې بنګال چا چې پاکستان جوړولو کې اهم رول لوبولی و هغې مجبور شو د پاکستان نه بیل شو او دا پاتې خبره ملک چې کې نور خلک دي یعنی د وړو صوبو خصوصا لکه چې سندیان دي، پښتانه دي، بلوچ دي یا سرکیان دي نو دې باره کې کومه خبره چې بلاول بوټو کړې ده دا یې ټیک کړې ده او دا د شاه محمود قریشي بیان چې دی دا یو قسم ته د دې حکومت نور هم یعنی سپین سترګي ده چې وزیر چې خپل وزیر قانون نه پوښتنه وکړي چې ولې داسې غیر ذمهوارانه خبرې کوي ځکه چې پاکستان خو نوی ملک دی دا د دې آئین بنیاد ولاړ دی دا څه امپایر نه دی ایران یا د چین غوندې چې درې زره کاله نه موجود دی دا خو اوس تازه جوړ شوی ملک دی او د دې بنیاد دغه وفاقي جمهوري آئین دی که چېرته کې مرکزي حکومت دا آئین نه مني نو دا به د سګو نه څنګه تمه کوي چې هغې به د په دا آئین ولاړ پاتې شي۔ بلاول بوټو چې کوم اخطار ورکړی دی یا وارننګ ورکړی دی خبرداری ورکړی دی هغه ډېر سم ورکړی دی او دا یوازې نه دی دا د پښتنو غږ هم دی د بلوچو غږ هم دی د سندیانو غږ هم دی او ما یقین دی چې که دوی شاه محمود قریشي دی پوه نه شي د خپل ځان اصلاح ونه کړي
نقصان د قومي برابرۍ غوښتنې نه د کومو خبره کونه په دې باندې دوی دا چې خاص کارډ استعمالي هر وخت دوی په مشکل کې راځي بیا نو دوی د سن خبره شروع کړي یا سره د پښتانه پاکي خبره وکړي کړه دې سره کې د بلوڅ پاکي خبره وکړي البته چې پی ټی آی ده او شاه محمد قریشي دی او عمران خان دی دا وګصه تاسو به نه مانی را سره ده کومونه نه مانی د کومو ثقافت تهذیب تمدن نه مانی د کومونو تاریخ نه مانی دا په زرګونو کډونه دي او ور سره دا اوس دا هسي مازي په نامه یو سوبی دی دام نه مانی دام ختم کول غواړي پی ټی آی چې کوم چا سره خدا ډیر خطرناک دی
وایس اف امریکا د واده یو وساته خبری خبرونه لري دوام لري را سره ملګری او سیږي یو بل موضوع باندې تاسو ته راپور وړاندې کوم چې پرون د هند فوز مشر جنرال روات د وینا وروسته نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر مرکزی شهر مظفر آباد تللی او د وینا په محل ویلي چې ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډه کې به د کشمیر په اړه باندې خبرې کوي په دې اړه باندې په تیر خبرونه کې د اسلام آباد څخه د دیوه خبریال اورنګزیب خان صاحب سره وروستي تفصيلات اخیستي تاسو یې وربیا وړاندې کوو
جی بالکل کلثوم څنګه چې تاسو خبرو کا وزیر اعظم نن دا خبره کړې ده او په داسې حال کې کړې ده چې یو موده وړاندې هم دی دا کشمیر په حق ته دا ویلي چې پاکستان کې به هر جمعه پر ورځ باندې نیمه ګنټه د پاره ټول ټرافیک ودرول کیږي چې کشمیر خلکو ته د هند واکلو د کشمیر خلکو ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستانین ورسره ولاړ دي او تاسو ته یاد دی چې د وزیر اعظم هغه ته یا پیغام ته په پاکستان کې عام ولس هغه شندهار کلی نو ویلې څنګه چې د دوی ته ماوه هغه نه پس دوی ته مظفر آباد دوره کړې ده او پاکستان کې چې کوم سوشل میډیا باندې خبرې کیږي نو هغه هم دا خبره ډیره واضح ده په وزیر اعظم عمران خان باندې دا تند روان دي چې دوی د سفر عمده شان کړی دی خطاب عمده شان کړی دی چې کله دوی حکومت کې نو حکومت مخالف جلسه به چې کله کوله نو هغه به هم دی د شان کارونه کول چې ځان سره هنرمندان بوتلل ځان سره لوبغاړي بوتلل چې خلک ذات نه ذات جمع کړي نن هم دوی د پاکستان واکلاند کشمیر مظفر آباد کې کوم جلسه کړی دا او کې دي سره هنرمندان چې سړی او ځان نه هم پکې شامل وو د شان د کرکټ لوبغاړي شاید افریدی هم سره شامل وو نو هغه باندې سوشل میډیا باندې دا تنقید روان دی چې عمران خان دلته هم دا غوښتل د دې خلکو له وجه زیات خلک د جلسې ته جمع شي دوی مهمه خبره چې دوی کړه دا هدا کړه دا چې ملګرو ملتونو راتونکې چې کوم عمومي غونډه وي هغه کې به دوی کشمیر مسله وشته نو تاسو ته به معلومه وي چې د پاکستان چې کله نه جوړ شوی دی تک کال 1947 نو د کشمیر د شخړه روانه ده او د پاکستان چې کوم صدر پاتې شوی دی کا پوزي صدر دی کا عام صدر دی یا وزیر اعظم پاتې شوی دی نو هر یو د پاکستان حکومت مشر به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د کشمیر مسلې باندې خبرې کوله نو هیڅ صدا سنوي خبر نه و البته دا یو مهمه خبره ده چې وزیر اعظم مظفر آباد ته په داسې حالاتو کې تل دي چې د هند د پوسټ لهکر جنرال بپن روات یو ډېر سخت بیان ورکړی دی او بیان کې دا ویلي دي چې چېرې هندي حکومت دوی ته اجازه ورکړي نو هندي ځواکونه دا توان لري چې د پاکستان واکلاند کشمیر ونیسي او دا د هند واکلاند کشمیر برخه جوړ کړي خو قطعي فیصله به د هند حکومت کوي او که هر څنګه فیصله هند حکومت وکړه نو هند فوج د هندي فیصله منلو لپاره تیار ولاړ دی
صحیح اورنګزیب صاحب د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر کم تاو تریخوالی راپورته سوی دی د دې د کمی لپاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ هم عمران خان ته تیر ورځو کې ویلی وو چې د توندو خبرو څخه د ډډه وکړي تاسو سوې نه د پاکستان په بیانیه کې کوم نرمي راغله ده یا ښکاری
کلسون په صفایبه د کله نشه د اسخره شروع شوه د 15 اگست چې کله هند د خپل واکلاند کشمیر ریاستي هیڅ ختم کړي او قانوني حیثیت کې بدلون راوسته د نو وخت نه امریکای صدر تقریبا نږدې دوه درې ځل داسې واضح بیانونه ورکړل هند ته هم بیان پیغام ورکړل پاکستان ته هم چې د صورتحال کم کشیده صورتحال د دې کومولو کې دوی د خپل کردار لوبوي امریکا هم دا مني چې او هند دا دریز مني چې دا د پاکستان او هند خپل ترمنز مسله ده امریکای صدر روزل بیا پاکستان ته دا ویلي دي چې دا کم د تاوتری خواله دي دا کم کړی خو د پاکستان وزیر اعظم چې نن کم کشمیر مظفر آباد کې چې کوم د هند وزیر اعظم په حق خبرې کړې د نوای نه خدا څنګه ښکارې چې په پاکستان به د تاو تریخوالې کومولو کې سکردار اولوبوي. البته دا خبره شوې ده چې تاسو به معلومه وي چې د امریکای په سنټ کې څلور سنټرانو امریکای صدر ډونالد ټرمپ ته یو خط لیکلی دی، وایي کې ویلي دی ورته چې تاسو په هند باندې په دې فشار راولې چې هند واکلند کشمیر کې چې څلوېښت ورځو نه کم کرفیو او کاربندیز دی هغه ختم کړی شي. خو خط کې دا هم پاکستان ته هم خبرداري ورکړې شوې ده چې پاکستان دې دا تر هغهرو حمایت یا ملاتړ بند کړي او داسې سګامونه د پورته نه کړي چې د کشمیر حالات نور خراب شي. تیر وختونو کې موږ دا سکتری دي چې هر کله پاکستان هند ترمنځ کا کشمیر په معاملہ باندې شخړه پیدا شوې ده یا حالات کشیده شوې دي، هند داسې تورونه لګولي دي په تیر وختونو کې چې د پاکستان رښنا اتر فکر د هند واکلند کشمیر کې داخل شوې دي. او په موجوده وخت کې داسې خبرونه مخ ته نه دي راغلي چې د پاکستان لخوا تر فکر یا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه موجود دي دای غړي کشمیر ته نه هند واکلند کشمیر ته تل یو توسلوال کاروای کړي. ونن هم عمران خان کشمیری ولز باندې دا غږ کړی دی چې تر کومه ما نه ویلې نو د کشمیر نه خلک هند واکلند کشمیر ته دوا ونړي.
ډیر زیات مننه اورنګزیب صاحب د تفصيلات راکولو شو وخت ولري.
گران اردن کتا سو د وایس اف امریکا دیو ٹی وی او ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږی اوس د پاکستان د اقتصاد په اړه خبري اترې کوو. د ډیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه یو رپورت را لګل دی او هغه وایي چې د آی ایم ایف یا نړیوال فند ځینې چارواکو ویل دی په مطبوعاتو کې دا غوي خبرونه را مخته شوې دي او غواړي چې پاکستان سره کوم مرسته کړې ده په مالی توګه، نو هغه د دې لپاره کړې و چې پاکستان خپل د ټیکس پیسې راجمع کول سی واکړي. د دې لپاره د مرکزی حکومت یو شمېر ګامونه پورته کړی دي، نو مشر یې هم ټاکلې دي، خو اوس هم ویل کیږي چې د دې باوجود پاکستان کې د آمدن یا د پیسو راجمع کولو نظام هغه سی فعال نه دی. د پاکستان اقتصادي ستونزې څه دي؟ دې ته تفصیلي نظر کړی دی د ډیوا خبریال الیاس خان. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د فن یو اعلی چارواکي ګيري رايس ویلي دي چې آی ایم ای غواړي چې پاکستان دې لړکي خپل مقامی د ټیکس ذرایع زیات کړي چې دا رنګ خپل معاشرتي او پرمختګ خرچو د پاره ورسره زیات آمدن راشي او خپل قرضې هم راکمې کړي شي. د دې وینا وجه دا آی ایم ایف کای مقام منیجنګ ډایریکټر ډیوډ لپټن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په نږدېدو کې شوې ملاقات کې د ټیکس آمدن زیاتولو باندې زور ورکړ. د وی چې دا آی ایم ایف یو پلاوی به پراتلون کې جو کې د پاکستان سفر کوي چې دې لړکی اوچت کړی شي ګامونو جاج واخلي. د ټیکس راټولولو وفاقي ادارې اف بی آر د راتلونکي مالی کال د پاره 1.5 کروڑ روپو هدف خوده دي، خو سیړونکي دا د خواهشاتو نه ډک یو هدف ګڼي. ولی چې د یادې ادارې ته په تیر مالی کال کې د 650 ارب روپو د ټیکس د کمی مخاوه او د روان مالی کال جولای او اگست میاشتو کې هم ورته د 70 ارب روپو د کمی مخه ده. ډیوا ریډیو چې په دې اړه په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسٹ دیشان حیدر نو پختل هغه وی
اگر سن دیتا جائے تو خان ٹیکس کے حوالے سے بیلنس کے حوالے سے بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہوں گے جس طرح ابھی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ
کوکته شینو د ټیکس آمدن د پاکستان یو لوی مسله ده، او کچره د یو هیواد آمدن نوی نو مسلې په زیاتیږي. د اوی چې بجټ خساره ریکارډ حتی زیاته شوې ده او په تاسې حال کې پاکستان سره سیوا د قرض اغستونه بل سلار نشته. ځان هیدر زیاته کړه چې سرانګي د اف بی آر کارکردګي ده او که د دې کار لومبو دوه میاشتو کې اصل کړی شي ټیکسونو آمدن ته وکته شي نو د ټیکس آمدن سیوا کول یو ډیر مشکل کار دی. یو بل سینئر جرنلسټ مهتاب هیدر په دې اړه آی ایم ایف سره کومه لوزنامه شوی ده په هغه کې په بنیادی توګه بجټ خساره د کل مجموعي آمدن یا جی ډی پی 0.1% ته راکمول وو، خو د تیر مالی کال ختمېدو سره دا 8.9% ته ورسېده چې له وجې په آمدن او خرج کې تقریبا د 1.5 ارب روپو فرق راغلو.
آپشنز تو دو ہیں بیسیکلی، یا تو آپ کو اپنے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے، پر میں سمجھتا ہوں کہ ریونیوز والی سائٹ پہ اس ٹائم کوئی گنجائش موجود نہیں.
د اوی چې حکومت سره اوس دولاری دی یا خو بدوی خپل ٹیکس آمدن سیوا کوي خو فلال د دې سره گنجائش نخکاری او بل خرچو کې کمی راوستلی. د وی چې حکومت خپل خرچو کې خو کمی نشي راوسته، البته د پرمختګ بجټ کې کمی راوسته شي او دا یو خګام نه دی. ولی چې دې سره به اقتصاد کوم چې دوړان دینه ډیر په دمر روان دی، نور کمزورتیا اڑختلار شي. پاکستان د نړۍ په هغه وادونو کې شمار دی چرته چې د ټیکس راټولولو شرح ډیر کم ده. د ایف بی آر داوا ده چې د ټیکس فایلرز شمیرا څه د پاسه 2 میلیونه ته رسیدلې ده، خو د یو محتاط اندازې تر مخه په پاکستان کې د ټیکس ورکولو خلکو شمیرا تقریبا 9 لک ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو اسلام.
وایس آف امریکا دې وده خبرونه دوام لري. مننه چې تاسو موږ سره تر دا مهاله مل یاست. د افغانستان څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو عربیا د طالبانو ته مخامخ د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی او ویلي دي چې کمله هبت الله ځان کاندید کړي، هغه به ورته په خپل ټول افغانستان کې د کمپاین لپاره زمینه برابره کړي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای جمهوریت میراثي نه دی او د افغانستان د ټول ملت لپاره دی. اشرف غنی نن د جمعې پورس په انتخاباتي کمپاین په غونډه کې ویل چې له 10 کلونو وروسته افغانستان خپل ځای په منځنۍ اسیا کې پیدا کړی او د افغانستان راتلونکی له منځنۍ اسیا سره تړلی دی. نوموړی وای افغانستان د نړۍ او سیمې سره د وصل موقعیت لري او له همدې امله په اقتصادي لحاظ هم ځانګړی اهمیت لري. اشرف غنی زیاته کړه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال پیوړی شوی دی او 90% عملیات افغان فوجیان په مستقله توګه په خپل تر سره کوي.
په تیر هفته کې لزر نفر نه ډیر تر دوی مړی ورکړي، ډیر تر 2000 نفر وته. د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده. لکه اختر خوندې اور باندې پخته قربان دی منلای وای یو دې خلک دا څه څه لسکې مرګ وځه، اما داخل په دې حالت کې بنو.
اشرف غنی زیاته کړه سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. په وینای سوله لکلی او بندو باید پیل شي. ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته په وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
وایم بالاخره د طالبان پوسول چې اخیری فیصله پارګ د افغانستان کې کیږي کنه. اخیری فیصله وا طالبان پارګ د افغانستان کې کیږي، راسي ارګ د افغانستان سره کېني. منتخب ولسمشر د افغانستان او منتخب اساسي د افغانستان سره کېږي.
ولسمشر غنی وای دی ولسمشری راتلونکو انتخابات په ټاکل شوی نیټه تر سره کیدونکې دی او له ټاکنو پرته جمهوریت لګواخ سره مخامخ کیږي او پر ولسی غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي.
جمهوریت په خطر کې.
اشرف غنی وای دی افغانستان د رواني جګړې په تړاوي دی افغان علما او ورستۍ فتوا ته درنوي وکړو. دی علما او غښتنې په اساس یې اوربن وکړ، خو طالبانو دی علما او دا هدایت و نه مانه. ولسمشر وای افغان دینی علما د افغانستان ستره پانګه ده او د سولې اون په تړاوي چې کومه فتوا ورکړې و اصلي او شرعي و، خو د پاکستان فتوا فرمایشي و.
علمای کرا د افغانستان یو لویه پانګه، ولی وګور باندې ځکه 3000 او 900 علما د افغانستان کېناستل فتوای ورکړل. آیا دا فتوا څنګه په څنګه کېدی د پاکستان فتوا سره؟ دا فتوا اصولي و، اصلي و، اسلامي و، ملي و، یا هغه څه فرمایشي و؟ او علمای کرام څوک دولت ته نصیحت وکړه، طالب ته هدایت؟ ما نصیحت ومنه درې ورځو کې مور باندې لاله.
ولسمشر اشرف غنی وای د انتخاباتو په پایله کې راتلونکی مشروع حکومت کولای شي چې له طالبانو سره په قوي موقف کې د سولې خبرې د جوړې شوې طرحې له مخې عملي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دا مهال درېدلې دي، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه روان دي او ټاکل شوي چې دا انتخابات 14 ورځې وروسته ترسره شي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو تاسو د دیوا خبریال حق من روان دغه تفصیلی رپورت ورده چې د افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته یو وار بیا بلنه ورکړه چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او انتخاباتو کې به د دوی سره مرسته کوي. دا د هغې وروسته دا خبرې کیږي چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې دي، ختمولو اعلان یې کړی دی او ویلي دي چې د دې خلاف به چټک ګامونه پورته کوي. دلته امریکا کې د امریکا د بارنو چارو لپاره د ایوان نمائندگان کمیټې د افغانستان د سولې لپاره یا طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد رابلل دي او د هغوی نه به پوښتنه کیږي چې د سولې عمل کې او طالبانو سره څه کم شیانو باندې خبرې اترې کړې دي. په دې باندې د څېړنې لپاره د ډیوا زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی، نور معلومات پر دوی نه اخلو. پیر صاحب په خیر راغلی. پیر صاحب، کم چې دا خبرونو کې مطبوعاتو کې دا خبر را مخته شوی دی چې زلمی خلیلزاد یې کمیټې ته را بلل دی، څه امکان لري چې دوی را بلل شوی دی؟ څه وجوهات وو چې دوی راو بلل شو؟
نو چې دا خو اول ځل نه دی، دینه مخکې هم درې ځله چې کوم د فارن افیرس کمیټې دا د هاوس چې کوم هاوس آف ریپرزنټیټیو ورته وایي، یو سینټ دی یو هاوس آف ریپرزنټیټیو دی پاکستان کې، موږ دا سوتو چې لکه قومي اسمبلی شوه. هغوی اول دې کې ودام یاد ساتو چې دا جنوري نه دا هاوس کې په دې کې د ډیموکریټ چې کوم پارټي دا هغوی غړي پکې زیات دي، نو دا هغه چې کوم دا مشر دی هغه یو ډیموکریټ دی، او دا درم درې ځله مخکې هم دوی ته زلمی خلیلزاد ته خطونه لیږلي وو چې ته راشه مونږ ته پیشه او مونږ ته ووایا چې دا کومې خبرې دي، دا په څه شي باندې روانې دي، کومې کوم بنیادي نقطې دي چې تاسو ډسکس کوئ طالبانو سره. او بل تیر چې کوم دا آخري خط ور لیږلی وو پاکې دا هم ورته لیکلي وو چې مونږ غواړو، هر سړی غواړي چې دا جنگ دی دا دې ختم شي، ورسره ورسره مونږ دا هم یقیني ساتل غواړو چې دا کوم تاسو معاهده کوي چې دا د سولې معاهده وي، نه کې د ستشت ځواکونه دی وباسلو معاهده وي. نو دا پکې بنیادی خبره وه. بیا خو مونږ ولیدل چې صدر ترامپ دلته میټینګ خې و هغه کینسل کو، بیا طالبانو سره چې کومې خبرې وي هغه هم کینسل کړې. اوس بیا دوی ته وایي سپینه، سپینه یو لیګل یو قانوني هغه دی اکې دا دی چې د ته آرډر ورکړی دی چې تب اوس خامخا هم پیش کیږي. دې نه مخکې خو به د ته دعوت ورکولو، اوس چې کوم را روان زیارت په ورځ به لس بجې ورته ویلي چې ته دلته راشه او ته مونږ ته ووایه چې دا خبرې په څه شي روانې وي او ولې د پټړې نه لرې شوې، ولې دا خبرې ختم شوې. نو دا د امریکې د خلکو او د هغوی حق دی، دوی چې کوم نمائندگان دي هغوی دا حق دی، او دا کوم کانګرس دی دا دوی کولی شي چې یو چې کوم دا کسي چې حکومتي سړی وي کاغه سیاستدان وي کاغه بل ټاکلې شوی وي چې هغوی راوغواړي او هغوی امریکای عوامو ته هغوی نمائندګانو ته دا ووایي چې دا خبرې پسې دي. اوس پورې زلمی خلیلزاد نو پیش کړوي، نو هغه وجنه دوی داسې سخت نوټس اخیستی او اوس دا او دا ډېر غټ یو ګام بللې کیږي چې دا سړی راوغواړي او آرډر ورکړي چې ته راشه.
بالکل، دا په دې باندې هم یو اهم پرمختګ دی چې دلته د امریکې خارجه سکرتر یا خارجه وزیر مای پمپیو په اړه باندې ټایم کې یو ځانګړی خبر هغې خپور کړی وو، هغې وویل چې لاسلیک یا دستخط کولو نه انکار کړی وو. بیا دغسې میټس جنرال میټس او دغسې نور کسان د امریکې د چارواکي وو، حکومت کسان وو چې هغې په دې باندې نیوکې کولو دغسې څېړونکي څه ګڼي چې کم دغه عمل چې په مطبوعاتو کې راځي چې خبرې به بیا هم کیږي، د دې د راتلونکي په اړه به هم په دې کې داسې څه تجاویز مخې ته راشي یا داسې خبرې به وشي دغه پښتنې بچنه وشي چې وړاندې بس تګلاره وي؟
بالکل، دې کې خو دوی بیا د سټیټ ډپارټمنټ نه هم تپوس کړی دی. سټیټ ډپارټمنټ چې کوم ویان ده هغه دا ویلي دي د هاوس کمیټې ته، دوی ویلي دي چې اوس خو خبرې فلحال چې څنګه صدر ترامپ ویلي دي نو خبرې ختمې دي، او که بیا شروع کیږي نو هغه به بیا سره خبره ای خو څومره پوره دی کمیټه ته پیشی دا کې پیشی به خامخا و پیش کیږي او سپینه کې دا وی چې ته پیش نشو نو هغه کې سزا هم بیا وی سزا به کوم صورت کې وي کوم شکل کې بیا بزان له یو هغه دی خو بهرحال دنه ودا ته پوس کیږي چې دا اوس اول خو به چې کله دا خبره ختم شوه نه نو د به ایکسپلین کولای چې موږ په دې دی خبرې کوو او دا د دې پورې موږ پرمختګ کړی اوس خبره ختم شوه نو دنه ته پوس کیږي چې ولې ختم شوه نو هغه به مرته وای نور چې څومره پورې سوله خبره ده نو سوله خو فلال هغه خبرې طالبانو سره ختم دي او دلته خلک داسې وایي چې دا ښه وشو اوس چې کوم سوله په دې خبرو کې ځنه خندانونه هغه به ورکولو لپاره په کار ده چې دوی کوشش وکړي کینی ولې چې سوله کې ډېر اول خو دا خبره تش د طالبانو او د امریکې ترمنځ وه دلته اوس امریکا هم دا وایي صدر ټرمپ هم خپل ټویټس کې ویلي که فرض کړه طالبان واقعي جدیدي واقعي سیریس دي نو په کار یې دوی ډسبندي اعلان وکړي او د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه کینی نو اوس په دوی هغه ته ماحول جوړوي صدر اشرف غنی هم خبره تاسو دلته په ریپورت کې واروې دي چې هغه طالبانو دا وایي چې تاسو اصله کې دی راشي امن کې بلکې ملا حبت الله ته خدام ویلي دي چې ته الیکشن ته ودرېګا کمپین وزه چې کوم هغه دیا وزه ته وکم نو مقصد دا دی چې خبره ختمول ایمان دی خیال چې دوی به مکمل ختم کی فلال صدر ترامپ ختم کړی دی خدا به بیا شروع کیږي اوم د کزینه به شروع کیږي ولې چې طالب سره خبرې نوې نو بل خدا سره سوک نشته د طالب سره شروع کړی دي خو چې کوم ستونزې دی هغه اوس پوره وی پکې او ستونزې دا دي چې طالب دې ته راضی کول یا مجبورول چې هغه دزبندی اعلان وکي او افغان حکومت سره کینی اوس پوره هغه دې ته نه دی راضی
اخیری پښتنه پیر صاحب تاسو نه کول غواړم هغه پښتنه داسې ده چې د دې نه دا اندازې کیږي چې کانګرس اوس په د افغان سولې عمل چې مخکزي یا افغانستان په حق له تګلارې د وایټ هاوس مخکزي نو هغه کې به کانګرس یو خاص نظر وي یو خاص مداخلت پوي
او کانګرس نظر به بالکل زیاتیږي اول هم دی کوشش حکومت استوي چې درې لیټر ورته لګلې وي د پېښنه شو اوس خو به خامخا پېښ کیږي ولې چې دا یو قانوني اوس خبره شو او چې خبره وران شوې د نمخ کې خو ټول خلکو وی چې بس رګیا دي ستمبر پورې به موعده موشي مایک پومپیو هم دا اعلان کړو زلمی خلیزاد هم ویل چې بس موږ نږدې یو په اصولي تور باندې هغه شوې د فیصله شوې د تر تخت پاتې دي نو اوس په دلته هم لکه هر سړی په نظر وی چې سکیږي کوم کیږي نو تاسو خبره ټیک ده چې کانګرس په هم اوس کوشش کوي او بیا څنګه کانګرس کې متاستو وی چې سپیشلی په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې دلته چې څومره خلک هم دی اکثریت پکې د ډیموکرات دی نو هغه به کوشش کوي چې نور هم د صدر ترامپ انتظامی احتساب وکي او په دې خبرو اکل دوی نور هم دله مجبوره کی چې دوی اپډیټ کوي چې سره روان دي په کوم شرطونو روان دي چا سره روان دي او سبا جوړي نو دا شی
وځاتیږي هیڅ بیا ځین ته بل خبر راغله او اکثر په پاکستانی مطبوعاتو کې وکټل شنو بحث دا کیږي چې دلته کې امریکا صدر ډونالد ترامپ غواړي چې راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د سولو کې او سسیز پېښ کړي د امریکا په سیاست کې دلته اوس ډیبیټ شروع شوې دی امریکا کې راتلونکو کال بدلته انتخابات کیږي دوی به دوباره انتخاب لپاره وړاندې کیږي سمره د ایشو بو کې سمره اهم وی امپورټنت په وی په دغه ډیبیټ کې او کنه دا به دومره اهمیتونه لګي کورنۍ مسلې بډېرې وي
نو دا خو چې دا خو ټیک دی انټرنیشنل یو افغانستان جنگ دی خدا کورنۍ مسلم دا ولې چې دلته چې ګورې یو امریکنې فوجي مل تمری نو دلته دا کسان دلته په خامخا فشار وي او بل صدر ترامپ هم کوشش دا دی چې هغه افغانستان جنگ ختموي خو ختموي دلته د وټرانو لپاره ولې چې دلته خلکو سره کړو چې زبده امریکا تاریخ ټول نه اوږد جنگ ختموم پرون کته سو خیال کړی دلته ډیموکراټیک چکم پارټیانو کوم هغه دی کاندیډیټس دی امیدواران دی اغوی که هم لکه زو مثال ورکم نسبت وارن اغنه دا تپوس شوه او اغه لکه لیډینګ ون اف د لیډینګ اغه دا کاندیډیټ دا اغم دا ویلی او چې نه زب سواکونه واپس راولم خو دا خو یو اتفاق په ټول کوي چې مونږ سواکونه واپس راولو دا جنگ به ختمو خو په دیم ټول اتفاق کې دی چې مونږ دا سه نشو راوتلې چې بس تر افغانستان پرې دو چې دا کوم اتلس نن اسکاله والا ګټه مونږ په لاس راوړې دي دا واپس د غسه زایشي نو اغه جنرال مرټ سمبل ورس بلومبرګ ټي وي ته ویلي دي چې مونږ وزوم نو مونږ بیا هم الته فوجان پکاري چې هغه التوی کني الته خطر د سول خانه جنگي به شروع شي. بیا صدر ترامپ خپل ویلیو چې ماته جنرالان دا وایي کدا جنگ تا په افغانستان کې ختم کو بغیر د تیارې نه بغیر هغه خطرې ختمولو نه چې په کوم وجه مونږ تلی افغانستان ته نو جنگ به ته امریکا کې کې د خلکو سره نو مطلب په دې ټول راضي دي چې دا خطر شته د ایشل تشته القاعده شته نور تر هغه تنظیمونه دي هغه اوس هم دا وصل لري او دا سوچ لري چې دوی په امریکا او په نور هیوادونو حمله وکړي او امریکا هم او د ناتو د ټول په دې اتفاق دي متفق دي چې دوی افغانستان نه وتل به ورته کوم قیمت دی هغه به زیات دي چې کوم پاتې کېدونه نو دوی پاتې کیږي به کوزي هم نو په دا سپتمبر وزي څنګه مایک پومپیو وای دا نور وای چې حالات ته وګوري حالات ما نه دي خیال چې وتلو ته فلال موافق دي او خدا دې چې دلته راځي نامشته چې وزوب خو خپل ټیم باندې او په داسې ټیم باندې په داسې حال کې چې افغانستان مستحکم وي او یې ځواکونه په خپل خپل ولاړ یو چې خپل وطن او لس دفاع کول شي.
ډېر مننه پیسه.
ډېر مننه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چکه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا چې وده یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري یو ربیا تاسو ته د پاکستان اړخ څخه خبرونه وړاندې کوو او د خیبر پښتونخوا ځخه یو راپور لرو چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي په پولیس بدل کړل سوو په زرګونو خاصدارو د زیارت په ورځ د صوبایي اسمبلی زمنظور سوی خاصدار اکټ رد کړی دی. خاصدار ځواکونه وایي دا به دوی به په پېښور های کورټ کې دا چیلنج کوي او د دې په ضد به په ټولو قبایلي ضلعو کې احتجاجونه هم پیل کړي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د ابراهیم شنواری په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی له اړخه پرون یعنی د زیارت پر ورځ پاس شوي خیبر پختونخوا خاصدار فورس اکټ کال 2019 په ضد د زمشو قبایلي ضلعو په پولیس بدل کړی شو خاصدارو د احتجاجونو یو لړۍ پې کولو تر څنګ د پېښور سترې محکمې یعنی های کورټ ته هم د رجوع کولو اعلان کړی. دغه احتجاج کوونکو خاصدارو په ډاګه کړي چې د پېښور کور کمانډر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر په دغه ضمانت چې هغوی له به د خیبر پختونخوا پولیس 2019 لاندې واړه د پولیس اختیارات او مرات ورکولې شي هغوی د خاصدار نه په پولیس بدلېدو ته غاړه یې خوا او اوس په هیڅ قیمت هم هغوی د بل کوم قانون یا اکټ لاندې خپل وظیفه تر سره کول ته راضي نشي. د خپل حقوقو تر لاسه کولو او د خپل آئنده آئینی او قانوني حیثیت تعین کولو لپاره د متاثر خاصدارو له اړخ را جوړ کړی شوی د یو مزاحمتي غورځنګ یو مشر مظهر اپریدي د چا تعلق چې د خیبر ضلع سره دی وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې په نوي اکټ کې د هغوی د نوکریو او آئنده په حق له هیڅ قسمه قانوني تحفظ نشته ځکه دوی به د دغې په ضد د پېښور های کورټ ته رجوع کوي.
شهید شم د ما به پکې سوي د مونږ چې کوم د مسند په چوبه پکې څه کې سایه طریقې پکې د مونږ وخت کې پکې نو دا سیستم په کې دوه خپل مغه د غلند راوستل
راغلی نو په دا باندې موږ ته لکه تیار هم نه مو خو بچه کوم ځای نو هغه هم جوړ کړو پولیس 2017 له موږ تیار هم و ځای نه هم تیار کړی وو او ودم دغه غوښه کړې وه نو دا شی چې کوم دی هغه نه کړو نو موږ بیا د خلاف هایکورټ له ځو.
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د زرګونو په شمېره کې خاصه دارو څو میاشتې وړاندې هم د دغه اکټ کوم چې هغه وخت د یوه اړینست لاندې لاګو کړی شوی وو په ضد احتجاجونه کړي وو او بیا یې د خپلو غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا ګورنر کور کمانډر او د پولیس انسپکټر جنرال سره هم خبرې اترې شوې د کومې په نتیجه کې جدي په پولیس بدل کړی شو او ورسره ورته د پولیس مختلف عہدو غوټې هم ولګول شوې کوم چې دغه احتجاج کوونکو خاصه دارو خپله یو لویه کامیابي بللې وه خو چې اوس یو ځل بیا هغه پخوانی د خاصدار اکټ د اسمبلی نه پاس کړی شو او ورله باقاعده د یوه قانون شکل هم ورکړی شو. نو د خاصدارو مزاحمتي غورځنګ یو بل غړی جانګیر اپریدی چاته چې د ډي اس پی غوټې لګول شوی او اوس به بیرته په خاصدار بدل کړی شي یا چې په هیڅ قیمت هغوی دغه اکټ منلو ته تیار نه دي او چې چا یې ملګرتیا هم وکړه د هغوی سره به خپل تعلق کته کوي.
دا مون احد کړه چې لیوی سپایی خسادار سپایی نوحله تا میجر پوره چې دا ای تو زید دو حق مون نوی وختلای تا اپ پوره وی دا احتجاجونه مون جاری وی مون اگا هر یو ایک چیوی اگا وی مون نمانو چې دا خسادار و دی لیوی سپکی پا 100% کی 100% فایده ای نوی که دوی را باندې په زور باندې کوي انشاءالله تعالی چې په زور یې را باندې نشي کولای که ایم پی ګانو وسره خاغه ګوګړو یا ایم این ګانو وسره خاغه ګوګړو دغه ایم پی ګانو او د ایم این ګانو د ورټولو سنټرونو نه موږ مکمل د مړي ژوند دي او هر خبرې نه بایکاټ وي چې دوی سره په دکه شامل شي وسره وي مانی ار څه چې کوم دي څومره سکواډونه دي خسادار دي لیوي دي دوند ټول واپس کوو.
د خاصدارو د مزاحمتي غورځنګ اعلان کړی چې سبا یعنی د 14 سپتمبر کله به چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تورخم پولي څرړي سات خلاص ساتلو رسمي پرانسته د پاره خیبر ضلع ته راځي په باجوړ کې یو احتجاجي غونډه را جوړي او د هغې نه پس به دغه د احتجاجونو لړۍ مرحله وار نورو قبایلي ضلعو ته هم غځولی شي تر څو چې د هغوی غوښتنې ونه منل شي. دوی دا هم اعلان کړی چې د وزیر اعظم د تورخم دورې په مهال به دوی د خپلو حکومتي وظیفو ورکولو په مهال به په خپلو مټو د احتجاج توګه تورې ټوټې هم تړي او کوم موقع ورته ورکړی شو نو وزیر اعظم ته خپلې مطالبه هم وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د خاصدارو دغه احتجاج نه په قبایلي ضلعو کې موجود د یو لزور نه زیات د لیبي ځواکونو خپل ځانونه ګوښه کړي او هغوی د صوبایي حکومت له اړخه اعلان شوی د کال 2019 لیویز اکټ د منلو اعلان کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ټی وی او ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه خوږی. تاسو د ابراهیم شینواری رپورټ واورېده. خاصدار فورس چې دی هغې احتجاج کړو ځکه چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا حکومت هغې په خاصدارو په قانون کې بدلون راوستی وو. دا غی باندې د احتجاج او د پاکستان داسې رسته خبر تاسو ته وایم چې د پاکستان وزیر اعظم چې کم سبا تورخم ته د سفر اراده با پروګرام د مطبوعاتو تر مخه هغه سفر ځنډول شوی دی او حکومت وایي چې بیا به په مناسب وخت باندې وزیر اعظم دغه سفر تر سره کوي ځکه چې پاکستان د افغانستان سره پوله تورخم پوله سلیریش ساته د خلاص یا کولاو ساتلو لپاره دا فیصله کړې وه او دې باندې کار هم شروع شوی وو. رسمي افتتاحیه وزیر اعظم کوله. هغوی دغه سفر سبا ټاکلی شوی وو خو د رپورټونو تر مخه هغه سفر ځنډېدلې دی. اوس هم د دغه رپورټ چې کوم خاصدارو احتجاج کړی دی دغه قانون کې بدلون حکومت پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده او دغه قانون یې جوړ کړی دی. دغه قانون کې سدي مخالف سیاسي ګوندونه سره نظر لري. د پېښور نه د ډیوا خبریال حمیدالله نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د نوی پاشوی قانون تر مخه په قبایلي ضلعو کې به خاصدار او لیویز فورسز د پولیس د اختیاراتو سره به متوازی او ځانګړي فورسز ساتل شي او دا به یوازې د ضلعي پولیس افسر په مشوره کې کار کوي خو په پولیس کې به ځم کولې نشي. اسمبلی د دې دواړو پخوانی قبایلي ځواکونو د نظام ساتلو لپاره په 14 جون اختیار شوي دوه آرډیننسونه د قانون په توګه ومنل. په دې دوران د اپوزیشن ګوندونو سخت احتجاج هم وکړو. د نوی قانون لاندې به د لیویز او حسادار ځواکونه د پولیس اختیارات لري خو د دوی عہدې او رینکونه به حسادار، حوالدار، نائب صوبیدار، صوبیدار او صوبیدار میجر وي. د صوبې د قانون وزیر سلطان خان وایي د دې قانونو د پاس کولو وروسته به کابینه د دې ځواکونو د انتظام رول جوړوي او د کابینې پر روانه غونډه کې به دا پاس کول شي. دی وایي د قانونو پاس کول د دې ځواکونو په پولیس کې د زم کولو په لور یو قدم دی.
دې سره دوم شو چې کوم آرډیننس او حکومت کا قانون دی او دا د بل شکل کرا او اکټ نه جوړ شو د پرمننت یو حل نه دی روته او در روان ټول وخت لپاره چې کمینو لیوي د خاصدار محفوظ شو. نو په دې بل کې دا واضح دی چې دا پولیس سره لګیا دي مرچ کیږي. نو ان شاء الله اوس په نیکسټ کیبینټ میټینګ کې رولز اپروول مو شي تیار شي وي. نو دې سره خو چې کوم وعده موږ کړی و چې دا به پولیس سره یو شانتي د دې دا به زم شي دا خو هغه وخت موږ قدم واغوشتو.
خو د اپوزیشن ګوندونه د پولیس سره د دې پخوانی قبایلی ځواکونو د زم کولو د وادې نه د حکومت تښتېدل ګڼي او وایي د دې ځواکونو د پولیس د انتظام او ورسره ورسره د ضلعي نظام لاندې ساتل او ځانګړي حیثیت برقرار ساتل د پوره زم کېدلو نه ډېره لرې خبره ده. د مومندو ضلع نه د اسمبلی غړي نثار محمد وایي
دا بل چې پاس شو موږ هم په دې اسمبلی کې ناست یو. بالکل لا ګڼم چې دا موږ سره یو لوی فراډ شو دوکه ده. دا د مرچ کېدو کې موږ چې کله مرچ غوښته او موږ په مرچ کې دا ټولې خبرې وي او اولن پکې دا خبره وه چې خاصدار او لیوی فورس دا ته به د پولیس سټیټس ورکو دا به پولیس کې زم کوو. دا موږ سره وعدې شوې وي دا زموږ په دغه کې شامل دي. خو لهذا دلته د بده مرغه دوی د یوټر نه دتې نه پوهېږم چې دا دوی څه لپاره وکړل. دا بیا یو سوچ او تاثر هغه چې هغه کم خلک وایي چې یاره موږ قبلستان جوړو یا څه جوړو نو هغوی له دوام ورکولو موږ سره په زم کېدو کې دوکه وشوله چې موږ دوی موږ له هغه سټیټس نه راکوي.
سپیکر مشتاق غنی د خپل خصوصي اختیارات لاندې په دې قانونو د بحث اجازه هم ورنکړه. د اپوزیشن ګوندونو په دې سخت احتجاج وکړو. د اسمبلی د کاروایي په دوران د اسمبلی نه بهر د حسادارو او لیوي ځواکونو په دې اړه سخت احتجاج هم وکړو. دوی هم دا په پولیس کې پوره اعظم کېدل نه ګڼل. حمید الله ویو ډیو نیوز پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی او ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکی تاسو ریپورت ورید د خاصدارو په حق لچې صوبایي حکومت کومه فیصله کړې ده قانون سازی کړې ده په دغه باندې د حمید الله ریپورت د ډیوه خبريال وو د پیښور نه دغه ریپورت را لګل او تاسو اسلام آباد ته بوزو چرته نه چې د ډیوه خبريال ارشد حسین یو تفصیلی ریپورت را لګل دي د پاکستان صدر د دوو قاضیانو خلاف یو ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی وو او ورته ویلی وو کوم چې د مطبوعاتو تر مخه د دغه قاضیانو باندې تور لګولی شوی چې د دوی د کورنۍ بهر ملکونو کې جایدادونه دي ځکه دوی قاضیان نشي پاتې کېدلی. په دې باندې قاضیانو خپل احتجاج کړی وو او سپریم کورټ کې خپل درخواستونه جمع کړي وو او بیا د پاکستان وکیلانو هم د دې خلاف سخت احتجاج کړی او ویلي کېدل چې دغه قاضیان ریښتیا خبره کوي او د قانون خبره کوي نو ځکه ځینې خلک د دوی لری کول غواړي. اوس د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا یو اوبه کسیزه بنچ جوړ کړی دی د قاضیانو او هغه به د دې اوریدنه کوي او د هغې نه پس به بیا فیصله کیږي چې د دې دوو قاضیانو خلاف څه ګامونه پورته کړل شي. تفصیل یې د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فائز عیسی او د سن های کورټ د جج جسټس کے کے آغا پر ضد د صدرتی ریفرنسونو په اړوند د بیلابیلو خواستونو د اورونې لپاره د سپریم کورټ او وکسیز بنچ جوړ کړی شوی دی. خو د وکیلانو سازمانونه په دې بنچ کې د ځنې ججانو په ګډون اندېښنې لري. پاکستان کې د وکیلانو د لوی تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمین وای داسې ججان په دې بنچ کې نه دي شاملول پکار چې یا خو د سپریم جوډیشل کونسل غړي وي او یا چې چاته د جسټس قاضي فایزیسا پر ضد د کاروایي څخه ګټه ترلاسه کی دي شي. د سپریم کورټ د مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا لخوا جوړ کړی شوی د غلوې بنچ په د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپتمبر د 19 نیټه څخه کار پیل کوي. د بنچ په نورو غړو کې جسټس مقبول باخر، جسټس منظور احمد ملک، جسټس سردار طارق مسعود، جسټس فیصل عرب، جسټس اعجاز الحسن او جسټس مظهر علی خان شامل دي. د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمن امجد علی شاه ریډیو سره خبرو کې وای په دې بنچ کې د سپریم جوډیشل کونسل درې غړي چې پکې پخپله چیف جسټس، جسټس گلزار احمد او جسټس مشیر عالم شامل دي نشي کېناستلې او جسټس اعجاز الحسن او جسټس سردار طارق مسعود هم د دې بنچ برخه نشي جوړې دي.
اگر قاضی فائز عیسا صاحب اگر یې ریموو جاتے ہیں تو یہ دونوں پھر چیف جسٹس بن سکتے ہیں.
ادر وائز یہ ویسے ریٹائر ہوں گے. اس میں اجازت ایف ایم صاحب کا 6 ماہ کا ٹینیور کم ہو جائے گا ایز اے چیف جسٹس. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں, تو وہ دو بھی اس میں شامل نہ ہو لگے.
ہغوائی کچہری سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی فائزی سا پر زد دا کاروائے پریک لکوی نو دا سبا جسٹس طارق مسعود او جسٹس اجاز الحسن تا فائدہ رسی گی. ہغوائی دا دا سکے دو پا صورت کے جسٹس طارق مسعود دا ریٹائر کے دو نوڑان دے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس جوڑے دیشی او دا جسٹس اجاز الحسن دا چیف جسٹس پتو گا میاد کے دشپگو میاش تو اضافہ ہم کی دیشی. دا پاکستان بار کونسل مشران وائی چی پاخلاقی توگا دا غدبو ججان اللہ پدے بنچ کی کیناستل ندی پکار او کدا سی کی گی نو وکیلان با دا اورون پا محل دا غدبو ججانو پا شمولیت ارو مرو اترازو نا راپورتا کبھی سرگند دیوی چی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہم دا صدارتی ریفرنس پر زد یو خواست جمع کڑے او حغا پا خپل خواست کی دستر محکمے دا فل کورٹ جوڑولو غختن کڑے چی پکے حغا دا غدر ججانو پا شاملولو ہم اتراز کڑے کم چی دا سپریم جوڈیشل کونسل برخدا. دا یادونه ول د چي د سپریم کورټ مشر جج جسټس آصف سعید کوسا د نوي عدالتي کال په موقع د دغه دوو ججانو پر ضد د صدارتي ریفرنس په حق د سپریم جوډیشل کونسل د کاروایي او درولو اعلان کړی وو او ویلیو تر سوچي د دغه دوو ججانو پر ضد د صدارتي ریفرنس په خواستونو فیصله نکېږي نو تر هغه به د هغوی پر ضد د سپریم جوډیشل کونسل کاروایي هم په ځای ولاړوي. ښکارا دی چې د جسټس قاضي فایزي سا او د جسټس کې کې آغا پر ضد صدارتي ریفرنس یوازې په دې بنیاد جمع کړی شوی چې هغوی په بهر هیواد کې د جایدادونو ذکر د انکم ټیکس په گوشوارو کې نه دی کړی.
وایس آف امریکا دیوده خبرونه له دوام لري. د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د افغانستان او کندهار ولایت د استقلال لوبډلې او د چمن د فوټبال لوبډلې ترمنځ د فوټبال لوبه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. خو د کندهار او د چمن د ځوانانو دغه لوبه کتونکو ډېره خوشاله کړې ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په راپور کې وړاندې کوو.
د کندهار او چمن تر مابینځ د فوټبال میدان یو بیا د امن او د ورولۍ میدان جوړ شو چې 15 کاله بعد د کندهار تکړه لوبډلې استقلال فوټبال کلب چمن ته راغله او د پاکستان پر قومي سطح باندې د فوټبال د لوبو په سیالۍ کې شریک شو او بقاعده د پرانستي اولنۍ لوبه وکړه. که څه هم دغه سیالي بې له ګټې پای ته ورسېده خو په میدان کې شاوخوا ناست کتونکو د کندهار لوبډله په ښه اخلاص او په درناوي بدرګه کول. په چمن شار کې کېدونکي دغه کامل فوټبال د لوب سیالي د 8 اگست 2018 د کوټې د شهیدانو وکیلانو په یاد نومول شوې ده چې د سیالي مشر پخوانی د پاکستانی قومي ټیم مشر عیسی خان دی چې نوموړي وډیو ته وویل په دغه سیالي کې د کندهار افغانستان څخه لوبډلې د شرکت لپاره رابلل د امن د ورورولۍ او د مینې پیغام ورکول دي.
داسې د افغانستان دا ډېر غټ ټیم دی چې اوس په دا اوس په کې په کابل کې دی خپل لیگ وکي استقلال کلب چې د کندهار غټ ټیم دی نو دا تقریبا ډېر ټیم بعد کله څنګه چې آل پاکستان ټورنمنټ مخکې 15 کاله مخکې سو په هغه کې شرکت کړو دغه بعد دا دی اوس رالو نو ډېره خوشحالي خبره ده او خلک د کندهار ډېر سپورټران دي په دې ځای کې نو موږ غواړو چې د کندهار کم شټ ټیمان دي هغه موږ انوایټ کړو د دې ټورنمنټ لپاره.
سیالی د شروع کېدونکو نه مخکې د افغانستان قومي ترانه هم په درانه اواز کې وژغول سول چې د افغانستان ملي بیرغ په لاسونو کې نیولې د افغان لوبډلې لوبغاړو سره سره سیالي کتونکي هم د ترانې په درناوي ورته ولاړ ټول همغږي وو. په دغه مهال د کندهار استقلال فوټبال لوبډلې لوبغاړو خپل تاثرات څه دارنګ بیان کړو.
غلیم چې موږ د افغانستان د پاکستان او د افغانستان محبت او مینا سره ډیر سي ډیر ز خوشاله يم او چې د دې د لوبډلې افغانستان تر اسي لوبيو کو موږ دل تر اسي لوبيو چې موږ دې محبت او مینا سره ډیر سي
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ ځوانانو لپاره داسې شونې منټونه په پاکستان کې جوړیږي چې موږ د کندهار څخه د افغانستان څخه په دې ځای کې ګډون کولای شو. ډیر خوشاله یو موږ غواړو چې داسې نور ټورنمنټونه هم جوړ شي تر څو موږ د پښتنو ترمنځ ورور زیاته سي او دا غواړو چې دوی موږ ته په کندهار کې افغانستان کې ګډون وکړي زموږ ټورنمنټو کې.
دغه سیالي کتلو دپاره په یو زیات شمېر عادي خلک سره غونډ شوي وو او د چمن او د کندهار تر مابینځ د فوټبال سیالي کتله یو تماشای او په کار وویل چې د ډیر خوشاله دي د کندهار پر کمی سطح لوبیدون کې لوبډله دلته چمن پر میدان ګوري سلوبیږي
چمن په کښنی برازیل یادی رګرسه زما ځان یقین هیمان دي بالکل ټورنمنټونه چې دا رقم ټورنمنټونه کېږي نظر په شهر کې نور دا رقم کله کلیم غوندي دا رقم پلیران پیدا کېږي
دغه د 8 اگست 2014 د شهیدانو وکیلانو په نامه نمولسوي کمی فوټبال سیالي پرانسته د سیمې څخه د ایالتي اسمبلی د پاره ټاکل سوي ایالتي اسمبلی غړي او د عوامي نشن ګوند ایالتي مشر اصغر خان سکزي وکړه چې د هم د کندهار لوبډلې د لوبغاړو سره ولیدل او ورسره د مینې اظهار وکړي د افغانستان د سویلي ولایت کندهار څخه کوشتي کوشتي د کرکټ او د فوټبال لوبډلې د لوبو کولو لپاره چمن ته مخکې هم راتلي خو دغه 15 کال بعد باقاعده پر بلنه په کمی سطح په لوبو کې د ګډون لپاره د کندهار څخه د استقلال په نامه لوبډله چمن پاکستان ته راغله چې ورته د سیمې خلکو هم ډیر په درناوي خوش آمدي ورته وویل نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وي چمن
ګران اوریدونکو د سوات نه د ډیوا خبريال فیض ظفر په یو رپورت کې وایي چې صوبایي حکومت په سوات سیمه کې د تعلیم لپاره کم فندونه ورکول او داغه د وجنه یو شمیر ماشومان چې به وس ماشومان وسکرونه کې به سبق ویل د دغه فندونو تړل وجنه دغه د ماشومان سبق د ستونزو سره مخ کېدل شي نور تفصيلي په دې رپورت کې اورو او ګورو
د خیبر پختونخوا د حکومت د تعلیم د محکمې لاندې د اقرا واوچر تعلیمي منصوبې ته د فند نور کولو لقبل بعد د روانې میاشتې په اخر کې په ټوله صوبه کې 4000 ماشومان د سکولونو وسته شي کار پینسکي د اروپا چې په ویلې شي وو چې په خیبر پختونخوا کې 15 هغه ماشومان چې مورپلاري د کتابونو یا د سکول اخراجات نشي برداشت کولای دا غیر ستو په کال 2015 کې د تعلیم محکمې په صوبه کې په هغه ځایونو کې چرته چې سرګاری سکولونه نه وو په شخصي سکولونو کې 4000 ماشومان داخل کړي وو او د دې ماشومان ته به کتابونه د سکول جامې حکومت ورکولې او شخصي سکولونو ته به د یو ماشوم په سر 1500 روپۍ میاش ورکوله خو د تیرو 19 میاشتو نه حکومت د غفند بند کړی دی چې لکبلې د شخصي سکول مالکان استادان او ماشومان د ستونزو ښکار دي سواد کې په داسې یو سل شپږ دېرش سکولونو کې سبقونه کې 14000 ماشومان دي او په ورځ هغوی د خپل استادانو سره د سواد سرخار منګوري کې احتجاج وکړو احتجاج کې شریک د یو شخصي سکول پرنسپل اخلاق احمد دی وتاوي
ګورنمنت اپ کے پی کے خیبر پختونخوا ګورنمنت یو پروجیکټ سٹارټ کړو الیمنٹری ایجوکیشن فاونډیشن په نوم باندې د دې فاونډیشن اغراض او مقاصد دا چې کوم مورپلار خپل بچي تعلیمی ادارو ته د سمجبوري تحت نشي لګلې هغه ماشومان دي د پرایویټ سکولونو سره په پارتنرشپ باندې دي داخل کی مکمل فاندینګ کتابونه او د دې یونیفارم هر سب ګورنمنت ورکړي اوس 19 میاشتا حکومت نغه بچوم ته پوس نه کوي په تعلیمی دورو باندې دومره لوی بوج دی چې په لکونو روپی د یو یو سکول دی او په صوبه کې 1000 سلپاز سکولونه دي دا غي 102 ارب روپی یعنی 2.25 ارب روپی ګورنمنت ته بقای دي
دا شخصي سکول مالکان وایي چې دی وخت کې حکومت ته د 19 میاشتو 2 ارب او 15 ارب روپی بقای دي او حکومت د دې کال د اخیره پورې دغه پیسې شخصي سکولونو ته ورنه کړې نو د سکولونو کې سبق ویونکي ټول 4000 ماشومان به د سکولونو نه بغیر د سرټیفیکټ یا ثبوت نه وښکلې شي او د وزیر اعلی د کور مخې ته به احتجاج کولای شي دا یو شخصي سکول ډایریکټر شمشول هادی دی ودوای
کپدی پروټیست باندې زمنګ کما د پیسو مسله چې دا کم پیمنت چې دا غو ریلیز نکړای شو نو موږ به په یو هفته بعد د سیم هاوس مخه ته د نامعلوم مدت لپاره احتجاجي دن نه ورکو او دا 35 تاریخ نه بعد به موږ د تمام کی پی کې 84000 ماشومان چې دی هغه د سکول نه بغیر سرټیفیکټ نه وباسو
دا تعلیم د پرمختیا د پاره کارکونکو ډاکټر جاوید اقبال وایي چې داسې سکیم ختمې دو سره د ماشومان او تعلیمي ژوند ته ډېر خطر ده
زمنګ د حکومت چې کم دی د خیبر پختونخوا د تعلیم په نوم باندې وټه غستلې او ځان ډېر زیات په خفګان سره دا خبر کوم چې وس په سواد کې دا وخت د 8000 ماشومان ژوند چې کم دی هغه یو سوالی نه خداغینه جوړ شي دغه وجه دا ده چې 19 میاشتې وشوي او د دې ماشومان ته نه کتابونه ورکړل شوې دي نه دې ماشومان ته یونیفارم ورکړل شوې دي نه دې ماشومان ته پیسې ورکړل شوې دي ادا ماشومان به اسري سکولونو ته ځي د روسو پښتون کوونکو ولني دي اوس د دې سکول دا واکمنان دا وي که دوی ته دا کتابونه او د دو دونه چې څونه فیسلټیز دي که دا تاسو دوی ته ور نه کړل نو په 31 ستمبر باندې به موږ دا ماشومان د سکولونو نه وباسو.
احتجاج کوونکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې اوس هم 50 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او که دا 4000 ماشومان هم د سکول نه بهر شو نو دا به د صوبه خیبر پښتونخوا لپاره یو لویه سانحه وي. په دې حق ډیوا د مشیری تعلیم سره د ټلیفون په کرخه بار بار رابطه او د هغه د موقف اغستو هڅه وکړه خو د هغه نمبر مسلسل بند راتلو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو مننه چې تاسو خبرونه کې موږ سره مل واس. وایس اف امریکا ډیوا یو ټی وی یو وسطه خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. وړاندې کوم چې تاسو قربانه وزا کلسم کاکر
او زه ارباب محمود
تاسو څخه اجازه تخلو. شش پدرته غواړم.